آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګان شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیز په اړه پیغامونه راته پریخي تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزنډولې نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو د چارې په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیز وکړي په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوي دغه راز تاسو به خبر یې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړي دي او د دغو بورسیو یو مسول وایي چې څه باندې 10% ونډه پکې افغان نجونو ته ځانګړې شوې په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکه شوې ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجاران نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي ځکه چې ایوا اونې کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اتاو یا دغه نه هم خکته شوی دی اوس هم ریټونه مغسې دي خو دې وخت کې تجاران یو بل دوکه کوي هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ نو بیا دی وایي چې موږ دا سودا مخکې کړې ده یعنی کوم شیان چې موږ راوړي دا موږ مخکې راوړي دي نو په دې خاطر باندې موږ ګرانې خرڅو خو چې کله فقط دوی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم نو زه سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي نرخونه جوړوي نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي نو دا د الله تعالی په نس باندې هم مجرمان دي ځکه دې غدر او دوکه کوي او غدر او دوکه څو کوي هغه نو دا د الله تعالی په نس باندې هم مجرم دي او بل دا چې زمونږ ولس چې دی دا یو زپل ولس دی هیڅ د هر طرف نه موږ زورېدلي یو جنګونه زورولي یو مړي زورولي یو غمونه دا ټولو مشکلاتو موږ زورولي یو په تیره بیا غربت موږ او تاسو ډېر زفلي یو ټول افغانان بل جمع دی دغه نرخونه کم دغسې جګ لوړ پاتې شي هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي نو په لحاظه د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه مې خواسته غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلی او بس دا ولس نور مزوروي
دلته زموږ په شینوارو اړوند مارکو بازار غنی خیلو بازار او همدارنګ دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې په تورخم کې د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوی د احتکار مخه ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څو کې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جک شوی دی نو په دې وجه باندې بای لوړې شوې دي او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جک قیمت یې اخلي نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی خلک ډېر مایوسه دي زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده فقر دی اقتصادي بد وضعیت دی اقلیم بدلون دی نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمیر مالی زیانونه اوښتي دي
دغه احساس موږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولی شو سانی پسانی بانی دقه په دقه بانی دلته چې دی په بایو کې جګواله راځي خو کله چې ډالر به د افغاني پوراندې راټی شي به د احساس به موږ هیڅ معلومات نکېږي چې د توکو به څنګه راټی شي خو لړوالي کې ډیر تکړه دي زمونږ تجاران دکانداران حتی په کلی کې چې د دکانداران چې واړه دکانونه دي پاپړ یو شی بل شی خرڅي غو په بایو کې ټټواله او جګوال راځي نو په ولسوالۍ بازار کې ولایت کې خو به خامخا راځي نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولای او بیخي یعنی د دقیقو په حساب مونږ شو کولای چې یو دکاندار له ورشي یو شیخ لی او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنی بل دکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دکان نه راشي نو بس هغه کې به تغییر راغلی په بایا کې دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړاندې الله په امان.
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم. کمی اوازې شیدي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي. دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکشته چې شی پاغه به یو چې ډالر دا یوه د کپ ورته ولاړې دغه د دوه کال شان اخوا د دوی سودای کوي شی پورته کوي. د امارت د مسولینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند پروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفات توګه باندې نه توضیح کېږي. غریب او مستحق خلق ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالداره وي او ګزاره یې ښه ګزاره یې روانې وي. غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه نو اکثره مالداره خلک وړي. او بل د امریکا په مرستو باندې الله جل جلاله دې بندګانو او روزینه ده تړلې. که امریکا مرسته وکړي که نه وکړي د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي. د یو لور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته. بندې دې شي خدای پاک به بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی. د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول کزمر سره خدای را سره ملګری دی نو خدای په پزل سره نو هیڅ تشویش موږ نه کوو. پر دې برابر الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پوره کړو انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې ګای مخته ګای شاته نو بس کارونه سمېږي. د خدای ته امید لرو ډېر امید لرو په توکل مونږ ډېر په خدای دی الله پاک چې وسطه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترم اوریدونکو همکارانو د ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی. زیات شوان قیمته شوي. محترمینو باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونو کو پپل همت باید وکو. سی خارج مرستی چی دی آقا یو ساختنه ای دی خپل همت چی دی آقا دایمی ده.
خوراکی تو کی ولی نه چه هر سه شیبا پینجوز سل په هر څه کې بیا پر کوځکه دکاندارانو ته ښه پلمه ور په برخه ول چې ویل به ډالر پورته دي ډالر ها دي ډالر وکښته سو ډالر دلته ک ډالر هم سپور سیم کښته سي دکاندارانو د ډیر شی پلمه ور په برخه دي. ځکه هم د سیام دا خبره تا تر وړي ځکه د خرید مخ کړي او ورسته بیا پر دې باندې ډالر مازی دوی پیسې پورته سي دی دستي وای وای ډالر پورته دي ځکه دې ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر زړیدلې ملت باندې ښه سو چې د ډالر یو څه کښته سو خپلې بیته باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وه او ښه دی چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي ځکه چې دوکاندار ته ممدا ور په پلمه ور په برخه. زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم. او د ډالر چې څنګه هم اکشته سو ډیر شو وس پزکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړې دوه او دکاندارانو ته شی پلمې د مخه ویزه کول به چې ډالر پورته دي موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډیر شو سو چې ډالر اکشته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځلې بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي کې توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دغه بهرنی مرستې چې دلې راځي ولکه یې یتیم ته رسېږي یا یې چا ته رسېږي دوه لار سره خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخواته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي ماشونه هم اخلي په معارف کې کار کوي ماشه هم اخلي او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره ده په کښه کې وي ولکه یې د یتیم په کیسه کې ده د بېوزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو دیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندېږي دلته شاید چې ډالر پورته سوی دی شاید چې پر شانو باندې سه اغېز وکړي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شیان چې ډالر یوه روپۍ لوړ سي دوی هغه شی چې یوه روپۍ ګرانېږي دوی شل روپۍ ګرانوي او هغه شیان چې ولس یې خرڅوي مثلا پنبه دی او کنجتې دي او ریحان دي جواري دي غنم دي هر شی دي چې هغه ولس یې لري چې خرڅوي هغه شی بیا نه ورسره پورته کېږي. نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې د ولس یې خرڅوي بیا به هغه ګټه او تاوان سره یو رقم وای بیا به خلک نه زیانمن کېدلی. نو حکومت باید دغه ته توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي او که دا رقم حالت روان نو بیا ولس د ستونزو سره مخ کېدلی سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او دغه راز د ډالرو د بایې د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومې اندېښنې څرګنده کړې وي په دې هیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 30% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغو بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب دی که سل سکالرشپ په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به بنوي او د افغانستان طرف څخه چې جینه او شو مثلا او هغه سره محرم نشته طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریږدي نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهره خبره حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا به څه کېږي یو کابل
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ خپل امبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راضی پاکستان تا اغه سره چکو محرم وی اغه ویزا مونږ ورته لګاو
ټیک
تا چې اغه معشوم تا چې پاکستان تا راضی اغه له دا تکلیف نه وی خو اغه زه پوره
دا خبره شوه
دا شوه دا خو الریډی دا کار مونږ کوچ د کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي اغه محرم چې پاکستان تا راضی مونږ هم ځکه چې زمونږ معشوم دی په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دار ستستونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرتور
روزي نه یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم لپاره دلته باغ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان. انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغې د پاره خو به زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. هغه سټوډنټان د تیارولو دپاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي، مونږ د پاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو. مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغې ته انګریزي وایو، پاکستان ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زمونږ مین سمیسټر راځي، د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغې کې مونږ.
تاسو په کومو کومو شعبو کې څانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې مونږ د ځینې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې د هغې پیسې پاتې وي اکثر ورته وارنکلی شي، دغه مشکل تاسو خبر یې؟
دا دوه کاله مخکې پورې، ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکوو، کال کې به یو کال راکوو، بیا به آخره کې راغی. دا دوه کالونه مخکې نه چې زمونږ دا چیئرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه دا گورنمنٹ سره، اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغانی سټوډنټ هم
پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څانګې مشر جهانزیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو وایزانو د لاټه پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکن کو ریڈن کو سلام منو لنی کوم ہلم نیم ٹول برا ترغ جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی تر لسکالا سوار لسکالا عمر لری کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 15 0 0 8 2 15 کچیر دې زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره بیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مږه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا وجید ہلمند ولایت مذاکرہ اور سوالیہ سے خبر قوما ما ورور دی وکاله کیش د کوره نه درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو له سوالیه کړی مرجو له سوالیه ست لري دی اجو که په دغه معلومات لري په دایش ماجی مر سره رنگوي 0 8 2 4 9 8 0 4 و د دنوم اصلنې بسنا جان د مفخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوشنه زوی لرم نوم عبد الله دی ما کور په نیم روز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 یو و صفر.
د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی و، دا په درې کاله کې چې د شمیرې راڅخه د سب څخه وتلې دي د سیم کارت څخه، نو دغه ایله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپل غږ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې شلاف منه د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 3015 8 4 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ: 0 8 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دې موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تک تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسر زمر یو دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0 3 0 5 9 8 1 0 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. په دې له چې جوړ بس مننه چې موږ دا خپرونه جوړه کړې ده. زه د ورکو عاجزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخې خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره درته وایم:
د ازادۍ دراوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاکی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
زرونا ماتیگی خو بی غگوال زرونا های زرونا ماتیگی خو بی غگوال زرونا های زرام داستا خبر غواری رمه دوستا خبر غواړي رمه دوستا خبر غواړي لکه دلل می غنم غواړي بارانو نه هاي زونه ماتيږي خو به غګول زونه هاي زونا ماتی گی خو بے غگا والے رونا ہائے ترانش دیکھا چھ پکے وہ گورے دسرو بینو دندو نہ ہائے زرونا ماتی گی خو بے غگا والے.
د ازادي میلمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې غږ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلې وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو، د درې کالو را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دوی اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دوی باید محکمې ته راوکاږل شي او د دوی نه دا پوښتنې وشي چې د دوی دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دوی دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورزلا، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو، زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي؟ او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسی، هغه په دې معنی باندې دی چې دوی د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دوی ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دوی تیار کړی و، فکر کوم د 2002 کال په جریان کې. او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دوی خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلی نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو، چون افغانستان دای منلی دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو د هغې په اساس باندې دوی مکلف دي چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دوی خپل راپورونه چمتو کړي او دوی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې. که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تېرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر نه څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودون کې دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیر ته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بېله شکه دا به ادامه د دې به د بنلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي اکثر عملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپل دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک کړی دی هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه اکثر عملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیوه او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطحه کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطحه کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغییرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه 3 کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغییرات راغلی یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپېژندل شي، ځکه واقعا دا دغسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا 100 نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول کال باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه یې ډېر ضعیف کړی دی. په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو. سلامات اوسئ.
مننه تاسو له
Yeah. نن رات پیار دے رہا جی کی جانا نن رات پیار دے رہا سترگو سترگو کی غری کی جانان مدا میں سترگو سترگو کی غری کی جانان نن رات پیاد ریا جی کی جانان نن رات پیاد ریا جی کی جانان مدا میں سترگو سترگو کی غری کی جانان مدا میں سترگو سترگو کی غری کی جانان مدا میں سترگو سترگو کی غری کی جانان
جہان میں سفر والا کے لاس رمستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ
میں علاج تھا خبر میں